سلام نن دوشنبه د مرغومي 15 د دسمبر ل شپږشتمه سره سمون خوري روس لدی چې طالبان او خزي او انجونی په کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي ادارو او مؤسسو کې لکار کولو منع کړی ځین ډیر مهم غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل کارونه په ټپه ودرول په داشن خیریه مؤسسو کې د میرمنو کار څومره اړین دی کار ته د میرمنو اړتیا څومره مهمه ده او افغانستان د خیریه ټولنو وتل به څه پایلې ولري د نن خبرونه په لومړی برخه کې په همدې موضوع خپل میلمنو نظر اخلم او په دوهمه برخه کې به د موسیقي د هنرمندانو له حال ځان خبر کړو زه احسان لار زم په سر کې هم څو لند خبرونه د پاکستان بلوچستان ایالت کې د ماين چاودنې له عمله یو افسر په ګډون 15 پاکستانی عسكر وژل شو دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې په وی اعلان کې ویلي چې دغه چاودنه پرون یک شنبه په کاهان سیمه کې د پوزي عملیاتو پر مهال رامنځته شوې ده په اعلان کې ویل شوی په دغه چاودنه کې د پوز د څو افسرانو په ګډون څلور نور پاکستانی عسكر هم وژل شو دي د پوز مطبوعاتي ادارې د معلوماتو لمخې پاکستانی سرتیرو په کاهان سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر صد د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړی وو چې یاده چاودنه رامنځته شوه د سویلی کوریا پوځي چارواکو ویلي چې دوی د شمالي کوریا سره د پولي په اوګدو کې د خبرداري ډزې کړي او د څار لپاره له جنگي الوتکو څخه کار اخیسته ده د سویلی کوریا پوځ وایي چې دغه ګام یې د شمالي کوریا د بی پیلوټو الوتکو د هوایی حریم څخه د سرغړونې په ځواب کې پورته کړی ده د سویلی کوریا د ګډ ځواکونو لوی درستیز ویلي چې دوی د شمالي کوریا څخه 15 ډرون هم نیولي چې یو یې پلازمینې ته هم نږدې شوی وو لا روهینګي کډوالو ډکای وکیخته چې څه باندې 50 کسان پکې سپارو پرون اندونیزیا دوی دې اج ساحل ته رسیدلی ده تر دې وړاندې وکیخته چې یو سل اتیا روهینګي کډوال پکې سپارو ساحل ته تر رسیدو وړاندې جوړ شوی و دغه 50 کډوال د کیخته د انجن د خرابېدو له کبله نږدې یو میاش په بهر کې تیر کړه د اج بندرګي د مهاجرینو دفتر مشر سیمایز رسنوی ته ویلي چې دغه کډوال اوس مهال په سیمایزو حکومتي استو زیو کی او سی وی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د طالبانو وروستي اقدامات به د افغانستان لپاره ورانون کې پایلې ولري طالبانو د خزینه محصولونو پر مخ د پانتونونو لټړلو وروسته په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار کولو بندیز لګولې ده یو شمیر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د مرسته رسولو په بهیر کې د احتمالي ستونزو لره منځته کېدون سخت اندېښنه خوده ده
طالبان او حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه پورز دی او مکتوب تراتسکی په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو کې د میرمنو پر کار کولو بندیز لګولای دی په دغه مکتوب کې راغلی چې د دې پریکړې لامل د اسلامي حجاب نه مراعاتول دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر خزینه کارکونکو د طالبانو بندیز دغه واد لپاره ویجاړونکې بللای دی زه په ژوره توګه خوښینه يم چې د هغو خوځو پر وړاندې بندیز چې افغانستان کې بشري مرستې رسوي میلیونونو خلکو ته به د حیاتي مرستو رسول ټکنی کړي میرمنې په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو پر رسولو کې اساسي ونډه لري دا پریکړه به د افغان ولس لپاره ویجاړون کی وي د سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق مدیر جورج لایا اداجی ویلی چې پر افغان میرمنو د کار بندیز به په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خدماتو وړاندې کول تغذیه او زده کړو په برخه کې پراخې پایلې ولري د ژغورنې نړیوال کمیټې هم په دې اړه سخت ناهیلي ښودلې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د طالبانو دغه تازه پریکړه غندلې ده ویلي دي چې دغه پریکړه د خوځو بنسټیز حق له پامه غورځوي او د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده
د دې ترڅنګ چې د خوځو ابتدایي حقوق تر پښو لاندې کیږي زه فکر کوم چې طالبان ځان لپاره غواړي او ستره لانجه او جنجال جوړ کړي ځکه چې موږ غواړوونه غواړو د افغان میرمنې غږ باید جګ شي او دغه سیستماتیک تبعیض چې طالبان د خوځو پر وړاندې کومه پالیسي اختیار کړې ده دې ته باید د پای ټکی کیږي افغانستان یو بل ناورین دا نږدې دی او زما هیله او تمام ده چې په دغه ناورین کې د افغانستان خلک خپل تصمیم راتلونکي لپاره ونیسي اسارت غواړي که ازادي او آزاد ژوند
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فشارونو دوام افغانستان نامنوی طبيعي
دی وطن مزاج ده چې له دې سره به په همکاري چلےږي لدې سره په راشه درشه چلیږي او که د فشار افشرونو څو کاری نو دې معنی دا ده چې افغانستان ډېر تبد امني او ګډوډي ته بیاي او هغه د هیڅ په ګټه نه ده به هیڅ کوم کنټرول نه کړی شي
د طالبانو دغه پریکړه ورسته لاغي صدره شوې چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ددیم په ټولو دولتي او خصوصي پاتورینو کې د خودو او انجونو زده کړې تر بلې خبرتیا پورې ځړډولې دي
ای ممنوعیت نتایج ناگوار می داشته باشه در اجتماع و بعضی از طالبان از دین یک تعبیر خود دارن که ای نتایج تاسف بار می داشته باشه برای افغانستان
د طالبانو لبیا واکمنید وروستا په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه شوی او د زیات شمیر خزی او نجونی د خپل کورنۍ یوازنې نفقه ګټون کې بلل کیږي
د نورو ګنشمیر خیریه ادارو ترڅنګ د ژغورنې نړیوال کمیټې یا آی آر سی په داسې حال په افغانستان کې خپل فعالیت د بندولو خبر ورکړي چې د افغانستان بشری وضعیت د نورین حالت ته رسیدلی دی او په میلیونونو افغانان د بهرنیو خیریه مؤسسو په مرسته ژوند کوي دوی وایي چې د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونه په وجه یې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي په همدې اړه د خبرو لپاره له کابل نه د مساوي حقوقو د باور مؤسسې مشر ښاغلی محمد بشیر باشد او همداشان د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د اړیکو مشر ښاغلی مانیسر رشید پر سکایپ را سره یو ځای شوی دی چې دواړه د خره خلاص وایم په خیر راغلی ښاغلی باشد تاسو سره هم ګڼ شمیر میرمنې د بشری مرستو پر سوالو کې همکار وي د طالبانو د اقتصاد وزارت مکتوب ته مو خبرګون څه و
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه منې کې هلې د تاسو ملما ته د تاسو تخنیکی همکارانو ته محترم لیدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یم کله چې دا مکتوب مفته ورسېدل او موږ اکثریت هغه کزینه کوټون کې چې ولایاتو کې په بعضې هغو پروژو کې چې په د ښځو مربوطې پروژې وې په هغو کې کار کولو نو موږ هغه ته امر رسانی کړی تر څو چې دا مشکل حل شي هغه خپل کارونه هم وځنډول
خو تاسو خپلې پروژې وځنډولې که یوازې د میرمنو راتګ مو تر امر رسانی پورې ځنډولې
نه خو دا پروژې خو د هغو د امپلیمنټیشن دپاره د تطبیق دپاره همغه ښځینه کارکوونکې وي چې هغو په کلیو کې په کارونو کې د ښځینه بینیفیشری صاحب کار کولو او د دوی صاحب د لنډ رسمایي کوله د هغو خاطره هم پروژې په تعلیق کې دي او هم د مونږ کارکوونکي رخصت دي
زه تاسو ته بیرته راګرځم باشه سه اجازه راکه اغلی رشید نه پښتنه وکم اغلی رشید طالبان مو کار ته نه پریږدي وای حجاب نه مراته وای او د سفر لپاره در سره محرم نشته څه بکوي
مننه ډیر زیات او زه هم خپل سلامونه درنو لیدونکو ته وړاندې کوم متاسفانه یو تر بیا د نوې حکومت لخوا د څو پریکړو وسپاس ډیر خلک چې ځان ته خپل نه تنها خلک نه بلکې نه
مېرمن رشید ستاسو غږ نه اورم تاسو زما غږ اورئ؟ بله
بله
مېرمن و ستاسو غږ راځي مېرمن ادامه ورکړئ بله تا میرمن رشید سره مونږ په غاک کې ستونزه لرو زما باشر سپتور شم تر هغه پورې به تخنیکی همکاران وګوري ک چې د غاک سمې د په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې شته دي خاغله باشر ستاسو په اداره کې د میرمنو کارکونکو ته څومره ارتیا او اوس به ځای څوک د کوي مخکې تاسو یو یادونه وکوله چې دا ځینی پروژې دا سيدي چې د بغیر له میرمنو سره ته نه رسیږي نو د هله لار به څه وي
خو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یا په غیر دولتي مؤسساتو کې خصوصا په افغانستان کې موږ تقریبا څلوېښت او پنځه څلوېښت کارکوونکو ښځینه کارکوونکو لرو چې دوی عملا د موږ سره پروژو کې کار کوي او زیاتره په کلیو کې په ولایتو کې دوی د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. دوی د هر پرویز د کړو د پاره د ښځو د توانمندۍ په هغه د پاره کار کوي چې د ښځې وکولی شي چې په همدا کې یو عاید لاسته راوړي او لکه لاسي صنایع او نور داسې هر پرویز د کړې. نو د دو د څه د پاره ضرور ده چې ملګری ملتونه او په مجموع کې مؤسسات د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې باره کې خبرې وکړي تر څو چې موږ یوې نتیجې ته یو مثبت نتیجې ته ورسو او کولی شو د خپل پروګرامونه په درست ډول تطبیق کړو او بشري مرستې هم په درست ډول خلکو ته ورسیږي.
آغلی رشید خدایو کې چې اوس د غکسم شوی کزمنګ غاغ اوري د صحت نه نور داسې بخې هم شته چې بيد میرمنو کارکونکو سرتر سوال به ګران وي. دلته زما مقصد دا دی چې میرمنو لپاره په غیر دولتي ادارو کې د کار څومره اړتیا ده؟
ولا د ما واز فن شالاوري لکه څنګه چې تاسو ویل دا په حد برخه کې د خدمات شتون ډیر ضروري ده. زما په نظر په هر برخه کې کله چې موږ په کلیو کې فعالیت ترسره کوو نو موږ په کلیو کې ډیر اړتیا لرو چې په اداري برخه کې اوسي یا نور برخو کې اوسي بدون د صحت له برخو نه د خزینه شتون ډیر زیات ضروري ده. نو نه تنها د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مالینونو په برخه کې، د اداري په برخه کې، تقریبا په ټولو برخو کې د خزینه شتون فعلا ډیر زیات ضروري ده د موږ په هیواد کې.
یو خدای دې چې مثلا د میرمنو شتون ته ارتیا د پیدارو کې کارو کې دوهم میرمنې څومره د کار ته ارتیا لري چې په دغه غیر دولتي ادارو کې دوی کار کوي؟ ځکه د افغانستان خو د جګړو وهله هیواد د خلک یتیمان دي کندې دي، په دې اړه ستاسو معلومات څه وایي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل متاسفانه لکه افغانستان کې د ډیرو جګړو لامل ډیر خلک خپل خاوندان، خپل ورونه، خپل پلار، ټول هر فامیل یا هر کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی ده. او د شل کال تقریبا د شل کال اخیر کې ډیر کورنۍ ټول مسؤلیت یو ښځه په غاړه و. نو دا چې یو ښځه فعلاً بیکار سي او ونس کولای چې خپل فامیل مسولیت خپل غاړه واخلي، د ما په نظر ډیر زیان رسیږي. ولې چې عمل یو کورنۍ دی یو خزینه د مسولیت خپل ځان لري، نو د ما په نظر ډیر زیات تاثیر لري او تاثیر به ډیر منفي وسی او ډیر بد تاثیر لري.
خاغلی بشر د ژغورنې نړیوال کمیټې، د بی پولی ډاکټرانو ټولنې، د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا، پاملرنې او داسې نور ګڼ شمیر ادارو خپلې کړنې ځنډولې. دغه حالت په افغانانو ته څه پایلې ولري؟
پایلې خو یې دا دي لکه څنګه چې ټول غیر دولتي مؤسسات یو قانون دی د غیر دولتي مؤسسات لپاره. مطابق د هغه قانون هغه ټول کار کوي او کوم کارمندان چې که ناستی او که ذکر دی چې کله استخدامیږي د ضرورت په اساس استخدام شوی دی، او هغه ښځینه کارکوونکي چې په افغانستان کې په مؤسساتو کې استخدام شوی دی د دغه ضرورت په اساس دی چې موږ وکولای شو په افغانستان کې د هغو عناناتو مطابق او د هغو د شرعي قوانینو مطابق په چوکاټ کې کار وکړای شو او خپل بشر دوستانه پروژې درست ډول تطبیق کړو.
اغلی رشید هم دغه پوښتنه به ستاسو څخه وکړمه، د بشر صاحب نه مې چې وکړله، د حل لاره څه ده؟ طالبان میرمنې کار ته نه پرېږدي او خیریه ټولنې چې مخکې ما نومونه واخیستل هغوی وایي چې بې له میرمنو موږ خپل کارونه په سمه توګه سرته نشو رسولی. د دې پایلې به څه وي افغانانو لپاره؟
زه له نوې حکومت نه اول هیله کوم چې دا پریکړه منطقي پریکړه نه ده متاسفانه، او کدا پریکړه دی په دغه تصمیم سره پاتې سي نو نه تنها د خزینه زیانونی یا دوغې کورنی زیانونی بلکې ټول مملکت زیانونی. ولی سلسله تاسو مخکې ل خپل ملمنه سره خبري وکړل د انټرنیشنل انجوګانو په اړه چې دلته لسو کالونه زیات په افغانستان کې دوی کار کوي په مختلفو برخو کې کار کوي لکه صحت کې، تعلیم کې، نو دا لکه کیر انټرنیشنل څه ده یا پاملرنه ده یا ان ار سی ده، دوی خپل کارونه فعلا متوقف کړل. نو تاسو فکر وکړئ چې د ټول سرویس یا ټول خدمتونه چې خو خلکو ته وړاندې کیدل په هر برخه کې فعلا دا نه وړاندې کیږي، ولې چې دغه پریکړه لامل اول هله مې نومړی هله مې نوی حکومت نامه ده چې دوی باید خپل د تصمیم یا پریکړه ته تغییر ورکړي او بیرته فرمان صادر کړي چې خزینه باید دفترو ته ولاړ سي، او د نړیوالې جامع یا نړیوالې ټولنې مدا غوښتنه ده چې د افغانستان خزی په داسې وضعیت کې تنها پرې نګدي، او دوی باید دا مسائل ډیر جدي ونیسي، ولې چې فقط مسله د یو خزانه ده چې یو خزه بیکار اسوه، د هر هغه خزه چې فعلاً یا په خوا په مؤسساتو کې کار کول یا په دولت کې کار کول دغه په غاړه یو غټ فامیل مسؤلیت په غاړه، نو دا اوتومات فقر او بیچارهګي او زیان ته ارتباط لري کدا پریکړه دغه سپات سي.
مېرمن رشید، دغه پالیسي لامل څه ګڼي؟ مذهبي افراطیت، کلتوري شالید، سیاسي فشارونه دي، او کده طالبانو د مشرتابت څخه د خپل جنګیالي د غوښتنه ده؟
د ما په نظر شریعت مسائل نه ده، ولې چې له هغه وخت نه چې د طالبانو حکومت پیل شوی د افغانستان کې، ولې چې زه کار کوم، زه خپل شاهد یم، خلک خزینه خپل حجاب مراد کوي بدون له محرم چیرې سفر ته نه ځي، نو زه فکر کوم دا ټول سیاسي مسائل ده. نو متاسفانه د سیاست په منځ کې دوی نه ویني چې عام خلک ته څومره ضرر رسیږي، څومره زیان رسیږي. د ما په نظر دا ټول یو سیاسي خبرې دي، دوی غواړي چې دا یو نظر د نړیوال باندې فشار راسي چې دوی په رسمیت وپیژني، اما دوی لا د باسي چې په منځ کې خلک د افغانستان خلک لنی فیصد زیات واس فقر لاندې ژوند کوي، او کدا پریکړه د امداد سپاتې سي لنی نیمی فیصد نه زیات نور فقر به رامنځته سي. نو متاسفانه دا شریکي برخه نه لري، ولې چې خزینه ټول خپل حجاب مراد کوي او دوی کوم مشکل نه لري له اسلامي قوانینو سره، اما متاسفانه زه فکر کوم دا ټول سیاسي مسائل ده.
مننه مېرمن رشید. ښاغلی بشیر، وړاندوینه مو څه ده چې بل اخره به څه کیږي او څه باید وشي، د حل لارې به څه وي؟
خو د پلان د پوره د حل لار دا ده چې ملګری ملتونه منځګړیتوب وکړي او هغه وکولای شي چې دغه ستونزه د مؤسساتو د یو ټولنې یا د مؤسساتو د نمایندګانو سره د افغانستان د اسلامي امارات سره خبرې وکړي، او د دوه بعد پایلې چې یعنی خلک اغېزمن کیږي او خلکو ته صدمه رسي دا مشکلات را سم مطرح کو، او په دو لاند وخت کې کوشش وشي چې دا حل شي او دوباره د پدې مؤسساتو کورونه ټول شروع شي او خپل پروګرامو ته ادامه ورکړي.
تاسو هم د میرمن رشید سره هم نظر یاست؟ یغوی وایي چې دا ریخه په کلتور یا په شریعت یا په دین او مذهب کې نه لري، مګر الهتونه سیاسي دي.
یعنی مؤسسات خو نه تنها اوس وقت که یعنی تقریبا مخکې د دین هم با سیمو که چه جمهوریت حکومت و با سیمو که چه امارت اسلامی تر و من ایلانده با سیمو که مخکې هم کار کنه، یعنی تقریبا ده هزار کار نفتای خوانده مؤسسات کار کنی او نکار کنون که کار کنی اغم دی مو صاحی دی دی مو محل دی، یعنی اغلتا لکه مخکی چی دی تاسو ملمه هوی التا شرعی حجاب مراید که دلو محرم از اوت نتنل
او
کلتور پرسند احترام که دلو، یعنی حتی
مننه باشر سر، مننه واخ را سره تمام ده لکابل د مساوی حقوق د باور مؤسسه مشر خاغلی محمد بشیر باشر او همداشن د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د اړیکو مشر خاغلی منصر رشید کور موادان چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړي ډیر زیاته مننه.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو لارې.
بیا هم خرالاس د طالبانو لوکمنه مخکې د سردار محمد پسیر موسیقي غږون کو خپل معیشت د خپل هنر لاره تامینولو لا 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبانو افغانستان وکمن شوې دي د موسیقي غږول او اوریدل منه شوې دي. اوس یو شمیر افغان هنرمندان د خپل معیشت لپاره په سړکونو کې خوراکي توکي خرڅوي.
د هارمونی په دې هغه موسیقي غږوي چې اوس یې اوریدل منه شوې دي. سردار محمد لڅپاندې دوه سیز رئیس موسیقي غږوي او هم بدلې وایي خو وایي وخت د طالبانو له بیا راستنې دوه رئیس دای لمړی ځنتای اوس به وزلی او لوګه هم د هغه د نه کسیز کورنۍ شانی ولیده زکه ته واده په محفلونو کې چې د هغه د اوایدو یو وزنې لاروه نور د ګډون حق نه لري.
از ژوندۍ اقتصاد
په دې موده کې زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. هر ورځ به تر کېږي لمته کوچا ورځ کې دوه وخت دوډۍ خورو یو وخت نه خورو. حقیقت وایي
نه وخت نه موقعیت
اخلاقي فساد چې کله رامنځته کیږي
د واده په محفلونو کې د هغه د موسیقي ځای دینی ناتونو نیولای دی.
انا بولانی
خو سردار محمد هر ورځ په ساتونو پیاده ګرځي ترڅو زیات پیډکی خرڅ کړي. د کرای نشتون د خوړو او کلی لپاره د پیسو کمښت د هغه د ژوند تر ټولو لوی ستونزو څخه دی. د موسیقي په بندیدو سره د سنگ تراشی واټ او د کابل خرابات کوڅه ته چې د محلي موسیقي مرکز وو اوس په خوانې ګڼګونه نه دا ور پاتې. عزیز حمیدی چې لڅباند څلوېخت کلونو رئیس موسیقي غوي او دلته د موسیقي د آلو د خصولو دفتر هم درلود وای اوس په کراچۍ کې ټوکی خرڅوي.
ما خو از پدر گفتم که
موږ لپلرونو موسیقي غږو موږ کوم بل مسلک نه لرو. زموږ ډوډۍ خوراک او حتی زموږ کفن مړ او ژوندې هم د همدې موسیقي راوایو دي.
مرده ما زنده ما از همین موسیقي بوده.
وقت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته اکثره موسیقي غږونکي او هنرمندان ارشیوي چې خپل مسلک پرېږدي. د طالبانو د حکومت ویاند تر دې وړاندې ویلي وو چې هغه کسان چې مسلک یې موسیقي دی باید ځان ته بل مسلک ومومي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د موسیقي کاروبار په ټپه ودرېد. هغه سندرغاړو چې څه ناڅه امکانات درلودل بهر ته پناه یوړه او یو شمېر په کور دننه بند پاتې شول. موسیقي پرې بند شوله خو د بدیل کاروبار فکر یې چا ونه کړ. په همدې اړه له خیبر پښتونخوا نه ښاغلی ګودر زازی را سره پر سکایپ میلمه ده. له ده به یې حال واخلو. ښاغلی زازی په خیر راغلاست. مخکې له دې چې ستاسې حال احوال واخلم افغانستان کې له موسیقي غږونکو سره په اړیکه کې یوې څنګه ده ژوند دې څنګه تیریږي؟
سلامونه هرې سب تاسو ته ټولو هیوادوالو ته چې خبرونه ویني. بالکل د نور افغانانو په څیر هنرمندان هم تر دې دمه اوس سخت شرایطو کې په افغانستان کې ولا افغانستان بهر شپې ورځې تیروي. شخصا زه له هغو کسانو سره چې له نږدې پېژنم یا په مجبور کې تماس کې یم هغوی تر اوسه پورې د موسیقۍ پر څنګ بل بدیل باندې اصلا نه دي توانېدلي او دا ستونزې مختلف رخونه لري. یو وخت به دا وي چې له بده مرحله هم موسیقي د خپل فرهنګ او هویت برخه نه ګڼو. تېرو حکومتونو کې تر دې دمه نه توانېدلي چې موسیقي په ټول معنا خپل وګڼو او تولید کوونکو ته پاملرنه وکړو. ستونزې شته او په دې سړی کوي چې ډېرې خبرې
اغلی زازی تاسو مشوره مو څه ده چې موسیقي غږون کې څه وکړي څنګه خپل ژوند وچلوي؟
یو څه چې نه پوهیږم هغه د کمیت لحاظ خوشبختانه وایم که بدبختانه وایم په دې شرایط کې مونږ په ټولنه کې په لسګونه زره ورته ویل شو داسې هنرمندان لرو چې لپلارونو نیکونو دوی په هنر کې پاتې شوي او هنر یا په خاصه توګه موسیقي یو کورنۍ کاروبار جوړ شوی او د داسې یو کاروبار کانورټ کول یا بدلول په یو بل بدیل باندې دا د یو کال دوه کال خبرې نه دي. یو فکر کوم چې هنرمندان به تر ډیر همداسې ناهیلي پاتې وي تر څو چې په نړیواله سطحه یا د سیمې په کچه په یو خاص مدیریت داسې لوی ادارې شته چې هغوی توجه وکړي. نور خو زه چې څومره پوهیږم
زما پوښتنه هم دغه ده، زما هم دا پوښتنه کوم چې آیا داسې نړیوال بنسټونه شته چې د افغان هنرمندانو لاسنیوی وکړي او یا یې تابعیا شوي ده چې د دوی غم یو څوک وخوري؟
زه چې څومره پوهیږم بنسټونه شته دي مګر افغانانو لپاره نه. دا په دې معنی چې موږ په هر برخه کې دا اعتراف باید وکړو چې موږ د نړۍ نه هیر شوي یو. هنرمندان هم افغان هنرمندان تم بنسټونه شته خو یو خو ډیر واړه دي نشي کولای او بل زموږ کمیت ډیر دی. لکه اوس که زه صرف د اریوب ځاځیو هغه ولسوالي چې زه پکې پیدا شوم، که صرف د اریوب ځاځیو هنرمندانو شمیر سره حساب کو صرف د یو ولسوالۍ نو سلګونه او فکر کوم چې لا 15 او 16 کسانو به زیات شي. نو اداره څنګه کولای شي چې یو ولسوالۍ کې دومره هنرمند؟ هدف مې دا دی چې مونږ هنرمند خلک یو او هنر له بده مرغه چې مونږ تر اوسه ټوله معنا ونه پیژن نو دغه ادارې نشي کولای او اصلا د ډاټا یې څوک راټوله کی او بل اړخ دا دی چې زموږ هنرمندان له تعلیمي لحاظ له تحصیلي لحاظ په نه پوهېږي، لیک لوست باندې نه پوهېږي، اصلا ورسره پوهېږي نه چې په کومه برنامه څنګه ورسره مخکې لاړه شي. دا به ډېر ستونزمن وي مګر بیا هم شته دي ځینې ادارې چې زه خپل هم ورسره په جریان کې هم یو څه چې د دوی لاسه کېږي لګیا دي کار کوي.
کېدای شي د ادارو موضوع ته زه بیا راشم که وخت راسره پاتې شو. ښاغلی ځاځی اوس خپل حال راکړئ، تاسو په څه حال کې هستئ؟ د هېواد بهر یې ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه د نور افغان په څیر لوطن لري، همدا چې وایم لوطن لري بس هیڅ خلا یم. په دې معنا چې هنرمند څنګه لوطن لري، لخپل خلکو لري. زه هم تقریبا کال بکیږي چې لوطن وتلم، برنامه شته دي، کارونه شته دي، خو ای کاش یوازې ځان ته زور دلای، وطن ته نه زور دلای. زه خه روانم خپل کارونو کې او د دې منفي کرایه طرف ډیر نظم مثبت يم ټول شانتا سیاست او د شان خپل کار کې موږ خپل هنر ته ادامه ورکړو تر څو ژوند دیو خو لږ با تکنیوي کارونه تر دې چې خپل مقصد تر
خاغره ګذر زازای ز نن تاسو ډیر متاثر وینم، ما همیشه تاسو سره خبرې کړې دي، نن دغه انرژي نشته. ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړو، پویګم چې څه ستونزې دي، څه مشکلات دي د هیواد بهر. ډیر مننه، کور ودان سلامت اوسئ. ډیر
مننه.
قدرمن لیدونکو، زمونږ نن خبرونه پای ته ورسیده. ما او زما همکاران ته اجازه راکړئ تر بیا مو په لوی او بخون کې پېښ وره.